هم شاد و موفق و کامیاب باشین.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي او ریچی. افغان حکومت د ایران د بهرنی چارو وزارت د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې لیاد هیوا د غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي امریکا د افغانستان د سولې د خبرو په مسله کې جدي نه ده. د انتخاباتو په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وی.
په کابل کې نن د خبریالانو د ملاتړ یو صندوق د ملاتړ صندوق په نوم د مرستې یو پروګرام پرانستل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره یې ټول عملیاتي پروګرامونه بشپړ کړي دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. نن پوره خبرونه واورئ. د افغانستان له خبریالانو سره د مرستې لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق په نوم یو پروګرام نن په کابل کې پرانستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې ډول به د هغو خبریالانو له کورنیو سره مرستې کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې مشران وایي چې د دې د پروګرام لا پیل سره به د هغو خبریالانو اقتصادي ستونزې هم حل شي چې مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونو کې رپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ سوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دی ډاډه دی چې د روانې شنبې په ورځ به د افغانستان په 3 ولایتونو کې انتخابات کیږي. سیاد پر افغانانو غږ کړی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او له خپله حقه دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 سل د رایو ورکولو مرکزونه پرانیزي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوه. د هلمند د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مشر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په نوزاد کې د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد د واکسین کمپاین سم نو تطبیق شوی. هغه وویل چې دغه کمپاین باید عملي شي ترڅو د کوچنیانو په وړاندې د خطر له منځه ولاړ شي.
نو مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښ و نو سوي او ورسته دغه څخه هم و میاشت کمپاین بند سو واکسین ونه رسیدي. نو تبا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په فلج اخته کوي.
د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجولای او حتی وژلای سي. د هلمند عامې روغتیا ریاست د چارواکي ویل چې په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د ځانګړې ادارې یونیسف ویاند ویلي چې وسوال طالبان د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي او د کوچنیانو ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ کړی. د سمنګان د امنیت امیر خوانی طاهری او یو شمیر نور پولیس په درې صوفی پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د سمنګان والی د امنیت د امیر د وژل کېدو خبر تایید کړ، خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ویلی. د سمنګان ولایتي شورا رئیس نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په درې صوفی پایان کې په حمله کې 10 تنه وژل شوی او د زخمیانو شمیر لا نه دی څرګند. په بغلان کې نن درې ملکی وګړي په چاودنه کې ووژل سو. د ازادي راډیو د خبریال په حواله چاودنه نن د پولي خمرۍ د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستانه وغوښتل چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي یې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد نن یو بیان خپور کړی چې په کې ویل شوي موږ د پاکستان له حکومت تمه لرو چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونو یې ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشي کړي. د ایران د دولتي رسنوي په حواله نن سهار د ایران څوار لسمنتی ساتونکو چې د سپای پاسداران انقلاب ګارد د استخباراتو دوه مامورین هم په کیو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستان پولیس ته نږدې وتښتول سو. ایران ویلي چې دا کسان یوې تروریستي ډلې تښتولي خو د کومې مشخصې ډلې نوم یې نه دی اخیستی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک پړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبري وکړه. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سعودي عربستان ته استولای. ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو او له هغه ځایه ورکتی. پومپیو نن په ریاد کې د سعودي عربستان د بارنوی چار له وزیر عادل الجوبیر سره کتلی او د پاچا له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره هم ګوري. د ترکیه رسنیو نن د جمهور رئیس رجب طیب اردغان په حواله ویلي چې د استانبول پولیسو د مشکوکو زهرجنو موادو د موندلو لپاره د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې پولیس به نن هم د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري میشل بشلټ ویلي چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لاغو شي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن لخپل چوکي استعفا کوي. د پاشینیان لدی حرکت سره به د ارمنستان پارلمان لغوه شي او دروان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې به د بیا انتخاباتو لپاره لار هواره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، له دغه هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټول عملیاتي چارې خلاصې کړي.
مګټور پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شنبه په ورځ به د هېواد په درې دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
نن په کابل کې د خبريالانو د ملاتړ په نوم یو صندوق پرانیستل شو چې له خبريالانو سره به مرستې کوي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. دې صندوق دوام دولت د افغانستان به 10 میلیون افغانیو ژمنه کوي. دې صندوق دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو.
افغان ولسمشر هم خبري وکړي او وی ویل چې د بیان ازادي د دوی یو لاسته راوړنه ده او باید محافظتي وشي. نور مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. رسول لومړی مطلب ته. افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې له یاد هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لومړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اجرایي ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لار نه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لار وګوري.
در دستور کار حکومت هم گزینه اول ما
سولې حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینی ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په روسیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزی کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل خلیلزاد په روسیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د ښاغلي خلیلزاد او پاکستانی او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په لومړي وار تایید کړ چې په قطر کې د دغه وسلوالې ډلې یو شمېر استازو له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي ښودلې چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. د دې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي سي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډیره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړي توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سوله ځکه یې وړتیا بولي چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي چې په خبرې ناوړه پایلې به ولري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ سبا او فم 3.5 باندې اوري. افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د ولسی جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ شوي. د کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد د سیشمې پورز د انتخاباتو په ملي غونډه کې افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپل وټاکي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د سه‌شنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو غوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ سوی دي. دراتونکو شامبې پورز به د هیواد په درې دیرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل خواخی کاندید ترای ورکی او د خپل پارلمان سرنوشت په خپل وټاکي.
خغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رای د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوي ورکې کارول کیږي. د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کیږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د دغو انتخاباتو د سر لپاره نږدې 3,00,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بللې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخواني استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د شکایتونو د ثبت او د حقوقي د خوندي ساتلو لپاره پاره چمتووالی لري. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي سیتیخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هر مرکز د ریدهي مرکز په کچه کې یو استاد لري. هر څوک چې انتخابات یا د ټاکنو اړوند سرغړونه هلته وویني کولی شي چې خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت دلته محفوظ به وی ان شاء الله
که څه هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو ستر خن بلل کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتی ځواکونه ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت اډاډ ورکړي.
بیا هم د انتخاباتو موضوع ده، د انتخاباتو له یو شمېر څارونکو سره مو خبرې کړي. له هغې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړي. اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال له هغه سره غږېدلی او لومړی دا پوښتنه چې کړي چې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه څه نظر لري؟
کوم ځای چې موږ خبر یو، د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومتریک دستګاوې دي، هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي. او په دې هم پوهیو چې په ولایتونو کې د لوی لیږد ولسوالۍ ته هم شروع شوی ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په همدغه یو دوه ورځو کې ولیږدول شي او بیا دغه په مرکزونو باندې وویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې برخه ولی بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
بې له شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک کولای شي چې یو خو په ډېره آګاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او هغه ته رای ورکړي. او د هغه تر شا بله موضوع دا ده چې هر رای ورکوونکی کولی شي خپل سارون کې اوسېږي، یعنې په دې معنا چې هغه کلته په مرکزونو کې چې رای کارول کېږي که چېرته د فشار د تقلب یا نور څه موضوعات پکې ویني، باید زته زره هغه مربوطان حدونو ته لکه ټاکنو کمیسیون، شکایت کمیسیون ته، ناظر نهادونو ته، لکه فیفا غوندې، دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکې تر څو هغه ته رسیدګي وشي. په ټاکنو کې خامخا ستونزې درغلې کشان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او وروسته ټاکنو هغه ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب، د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغسې حالاتو کې چې له یوې خوا د نامنی ویره موجوده وي، خلک به څنګه زړه ښه کړي؟
خلک بیره شکه چې دا ورته ستونزه ده. په پخا کې هم د ناملې یو ګواښ وو، په 2014 کال کې هم د خلکو ته ځینې ستونزې را پېښې شوې د ناملې له اخنه مخکې لګونه هم. ولې دلته خلکو ته خپله په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید دوی ژمن واوسېږي. حیات د حیات حق له ټولو څخه مهمه ده، او وروسته لګونه سیاسي او مدني حق دوی هم د کارولو وړ ده، ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل واوسېږي.
د انتخاباتو د یو څارونکي یوسف رشید خبرې مو واوریدلې. د انتخاباتو د روانو انتخاباتو په اړه له موږ سره خبرې وکړې.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات دي. د درې درو ولایتونو درایور کولو مرکزونو به د افغانستان د خلکو په مخ پرانیستي وي او خلک به رای وکاروي. د انتخاباتو کمیسیون وایي خپل ټوله خواري کړي څو انتخابات ښه ترسره سي. د دیموکراسۍ لپاره افغانان خطرونه په ځان ګالي خو رای ورکوي. دا د یو رپورت عنوان دی. د پانتون له محصلینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وایي له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډیر کسان د انتخاباتو پر ورځ رای ورکولو مرکزونو ته لاړ نشي، ځکه له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل داسې انګېرنې شته چې ښایي په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي وشي. فرانس پریس خبري اژانس په یو راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رای مهم دي. نوریاس نوري د دغه راپور مهم ټکي اوروي.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به ولسی جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپل رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسی جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې ماسس همکار هم دی، د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمن ده چې لومړی ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسی جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ اته غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بې وزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي لس اولادونه یې په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رایه ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پکې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښه نه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله من دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. 29 کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي یو صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله من دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو، سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. 50 کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وایي ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو لو وزیر سره د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه چې ګمان کېږي دوهونه مخکې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی خبرې وکړي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیې پلټون کې بیانند د دوهم ځل لپاره د دې قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه خبرې وکړې. خاشقجي چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له پخوانۍ مېرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره سندونه ترلاسه کړي. د ترکیې چارواکي وایي صوتي او ویډیویي شواهد په لاس لري چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشقجي به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دغه قضیې د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره له کتنې وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیان نوزي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشقجي د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویترز خبری آژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه دغه پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریک شوې، خو مخکې ترکی چارواکو ویلي و چې پلټون کې د خاشقجي د ډي ان ا په نخو پسې ګرځي. په عین حال کې امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد د تیارۍ نیسي چې وایي جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی این این تلویزیون د دو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیارۍ نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی این این یوې سرچینې ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کیږي او کیدای شي محتوا یې بدل شي.
لا افغان خبریالانو د ملاتړ صندوق نن د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ښاغلی غنی د دغه صندوق د پرانستې په مراسمو کې وویل دغه صندوق له لومړۍ د هغه خبریالانو کورنۍ سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. اخو د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش دغه صندوق په رامنځته کېدو سره وویل چې دغه صندوق پرمنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبري اعلانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجې دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی هم دا شان د خصوصي سکتور له ټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبري اعلانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 15 میلیون افغانۍ ژمنه کوم د صندوق دوام دولت افغانستان به 10 میلیون افغانیو شمنو که دی صندوق ده. دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدی ونیسو او یوازه یو وار نظر رو باندیو.
خغلی غنی هم دا شان ټینګار وکړ چې له دې صندوق به لومړی د هغه خبریالانو له کورنۍ سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت الله سره وړونو یو یاد کړه او له ټولو دولتي ارګانونو یو غوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې محل پرانستل کیږي چې افغان خبریالان د نامنۍ ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې لوري ورستی سلور کلونه د افغان خبريالانو لپاره مرګونی او تاوتری خوالي ډک کلونه یاد شوی دی. د روان المریس کال د سنبلې په 14 منټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبريالان وژل شوی. همداشان ل دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14 د کابل د شش درک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو په ګډون 11 خبريالان وژل شوی دي. ل دې حمله وروسته د وژل شوی خبريالانو کورنۍ ویلي چې د دولت ل لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. په ورته وخت کې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق پر رامنځته کېدو سره به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په غزنی کې سکال تر نورو کلونو څو چنده زیات مړی انتقال کړی دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لېږلی.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سش کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو او 100% زیات مړی انتقال کړی دي. د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري په غزنی کې د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ له غونډې څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د اګست میاشتې د 10 له وروستۍ خونړۍ جګړې پرته یې د 400 کسانو مړی انتقال کړی دي.
د سخ کال خو پیسدی بیخی زیاتواله تقریبا تر 100% پورې رسیدله. زکه سی تی نور کلو کې به موږ 100 یا 150 جنازې درلودلې. سخ کال متاسفانه بدون دی جنگ د غزنی نه د 415 جنازو انتقال و سیمګ د تیر کال د میزان د 23 نه تر نن ورځې موږ راپور ورکړل.
عبدالعالم نوری زیاته کړ چې د مړو د انتقال ترڅنګ په جګړه کې لشکېلو لورو څخه پټینګ غوښتنه کړې ده چې دا یو بل مړو ته د درناوي وکړي. سره میاشت هر کال د تلې میاشتې له 23 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې ونې لمانځي چې په دغه ونې کې یاد ټولنه له سوداګرو، هټیوالو، موټروانانو او نورو لسی خلکو څخه د اړمنو کسانو د لاسنیوي او مرستې په موخه ایانه راټولوي چې دغه ونې په یو لړغونډو پیلېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فرشته جلال دې استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وایي په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. د سمنګان د امنیت عامر خوانی طاهری او یو شمېر پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسوال طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي چې معلومات راغونډ کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ګارد نن د پاکستان غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس غړي یې په سیستان او بلوچستان کې د پاکستان سرحد له نږدې سیمو تښتولي پیدا کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې وکړې. هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره هم غږېدلې او تمه ده چې نن به د پاچا له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ګوري.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. همداراز فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې هم د خبرونه پراته دي. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل ویسالی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ورلد لیگ سیالیو په لړ کې نن د کابل ځوانان لوبډله د کندهار نایټس او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د ننګرهار لیپرز پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د دې سیالیو د لومړي پړاو لوبي د پنځشنبه پر ورځ پای ته رسیږي او د جمعې پر ورځ به لومړی نیمه پای لوبوي. تر دې مهاله د پنځو لوبډلو لړلې یوازې د بلخ لیجنډز لوبډله توانېدلې چې نیمه پای لوبي ته لار پیدا کړي او پاتې درې نورې لوبډلې به د پنځشنبه پر ورځ معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ د اکتوبر په 15مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلو به د یک شنبه پورې ترسره شي. بلخوا د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې شاهین اسماعیل لوبډلې د سپین غر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. که څه هم لوبه تر وروستیو شیبو پورې مساوي روانه وه، خو د لوبې د پای په دقیقو کې د شاهین اسماعیل لوبډلې دوه ګولونه ووهل او لوبه یې درې یو وګټله. د شاهین اسماعیل لوبډلې لپاره نصیر حسینی، انور اکبري او حشمت الله بارکسی او د سپین غر بازان لوبډلې لپاره بیا هدایت الله قریشی یو ګول ووهه. د سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د میوند اتلان لوبډله د سیمرغ البرز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او د سویلي افریقې تکړه کرکټر هاشم املبا د خپلې ګوتې د ټپ له امله د استرالیا په وړاندې روانو سیالیو کې ونه لوبېږي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي میاشت کې درې ورځنۍ او یوه شل ورځې لوبه وشي. هاشم املبا چې د سویلي افریقې د کرکټ لوبډلې یو تکړه توپوهونکی دی، د زیمبابوې په وړاندې سیالیو کې هم نو لوبېدلی. د سویلي افریقې د لوبډلې روزونکي ویلي چې دا شم املبا د ګوتې ټپ لا په بشپړ ډول نه دی ښه شوی